در قسمت معارف هم کمک میکنه.
درنو افریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم. لمړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکي بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د دې کمیسیون مشر سکندر سلطان راجا پرونی عام انتخابات بشپړ شفاف او سوله ایز وبلل، خو د پاکستان پوز پرون د انتخاباتو په تړاو د یو 50 بریدونو خبر ورکړ. پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې لشته لشه 12 کسان چې زیاتره یې امنیتي کسان دي وژل شوي دي. د پوز په وینا په دغو بریدونو کې د 50 وسلوالو په وژل کېدو سربیره لشته لشه 9 کسان ټپیال شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د محدودیدو لپاره پر اقداماتو اندیښنه ښودلې ده. پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امنیت د پیاوړتیا لپاره کړی و. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالره پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شاخ راډیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.3 میلیون ډالرو پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځني ډول د امو تیلو تولید 1000 متریک تنو ته رسیدلی، خو دا د هغې پانګونې په درو کې یوه برخه ده چې پیکینګ یې ژمنه کړې ده. د هغې موافقې له مخې چې یو کال وړاندې د چین د شینجن د مرکزی آسیا د پټرولیم او ګازو شرکت د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړی، دا شرکت باید په لومړي کال کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي او تر 2018 کال پورې د پانګونې اندازه 540 میلیون ډالرو ته ورسوي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسکونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 نور کورونه د یو شمېر جکپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. د ندی ویلی چې دغه کورونه په کومو سیمو کې زیانمن شویو ته سپارل شوي، خو باختر خبری آژانس د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی له قوله ویلي چې دغه کورونه د زندهجان ولسوالۍ په سربلند او نایب رفیع کې ویشل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسېدلی دی. د پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی سیرسکی له ښې دفاعي تجربې برخمن دی. د زیاته کړه چې نوموړي له کیف څخه د دفاع عملیات مخته یوړل او هم د یرغلیزو عملیاتو بریالۍ تجربه لري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باستی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل نوي راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یو سروې موندلې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له افغان شذو سره د دویمې درجه اتباعو په توګه چلند کیږي. دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري. پر شذو د محدودیتونو په نتیجه کې هغو شذو چې په دې سروې کې برخه اخیستي ویلي چې د سالندۍ ژور خپګان، جلاوالي او بې ارزښتۍ احساس کوي. یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هرو څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د شذو او نجونو دي. سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک خپور کړی چې ښځو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه. پا په دې کې د عامه روغتیا د پوهاوی کمپاینونه د شوزو روغتیایي مرکزونه د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي محدود کړی دی. د USAID په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلي سوي دي. وروسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د شدو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغان تر ټولو ډیرې اغېزمنې سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې د شوزو د حقونو فعالانی اغلی تورپیکی مومند او اغلی آرزو سادات ملمنی دی. اوس هم ورځم د خپلو ملمنو خواته ډیره مننه اغلی مومند او اغلی سادات چې تاسو وخت وایستی او موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اغلی مومند، لومړی پښتنه به ستاسو څخه وکم، دغه د یو ایس آی پی ټول پښتنه چې یا سروې دوی کړې ده په افغانستان کې، په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسیدلی دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي، دغو ښځو دوی ته ویلي دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي. او دې سروې ویلي دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباعو په توګه چلند کیږي. ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعیا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي، ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې یوې دي؟
سلامونه نیکې هیله تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته. مننه لیدې چې خپرونې ته بلنه راکړله. طبعا هغه ټولنیز ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور کې اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونه نه ځي، همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ. تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې د نړۍ په کچه هغه هېوادو چې یعنې کمترینه خوشحالی درلودله د هغې دغه هېوادونو په منځ کې وو چې هلته ډېر خلک ډېر کم خوشحاله وو، یعنې د ډېر غمجن خلک وو. نو طبعا اوسني شرایطو کې دغه اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغې کچه نور هم لوړه کړې ده، او خصوصا صحي خدماتو ته او تعلیمي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډېرو سختو شرایطو تجربه همدا اوس تجربه کوي او واقعا مشکلات اوس ورځ په ورځ زیات شوي دي او ډېر شوي دي. نو زه هم یعنې د ګزارش سره تناسب په بعضې وختو کې موافقه یم چې واقعا دا ستونزې شته دي او مخ په پراخېدو دي.
مننه ډیره اغلی مومند. اغلی سادات، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه به زه دا پوښتنه وکړم چې په شوزو کې د ژور خپګان، د بی ارزښتۍ احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای شي زیاتې سوي دي، د راپورونو لمخې ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارمن او لیدونکو ته مننه چې وخت مو راکړئ. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې وایم وایم چې افغانې میرمنې فلحال د نړۍ تر ټولو غمجنې میرمنې دي زما په نظر. یعنې په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو، بلې چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی، فلم کوم حالت چې په میرمنو تیریږي، دا اصلا د زغم وړ نه دی. دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه وشي. او ستاسو خبر کې تاسو دا یادونه هم وکړه چې په بعض جنازه وژنې زیاتره نجونې کوي، یعنې ښځې یا میرمنې کوي. نو هغه هېواد کې چې د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي، د پوهنتون دروازې تړل شوې وي، صحي خدمتونه په تاسو باندې بند دي، او هغه هم په دا ډول چې آهسته آهسته له یو ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسېږي او دغه صحي خدمات بند شي. زه دا وایم چې موږ ولې دې ته فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې موږ خپل هېواد نه شو جوړولی. که چېرته موږ له ښځې د هغې د خبرو کولو حق واخلو، داغینه د صحت په برخه کې د غوي حقونه واخلو یا په هرې برخه کې پرې باندې موږ خپل هیواد ته پرمختګ نشو ورکولی. څنګه چې ولې موږ خلک ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمونه ولې باید په ښځو باندې وشي؟ زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده، باید رامنځته شي، ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي. ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان یې نیسي، ژور خفګان یې نیسي. نو په خپله افغانستان کې ښځې په څه حالت اخته وي؟ او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه، هره نجلۍ او په ټوله کې هره ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یو ووځي، یا ځان وژنه وکړي، او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج یې نه لري. نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې څوک، دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي. نو د حل لپاره هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي.
مننه ډیره. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمش سره ست په دې خبرونه کې موږ د دوی نظرونه اخلو. اغلی سادات تاسو خبره پښتنه، اغلی مومند او بخشي تاسو خبره پښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس ای پی له خوا څخه سروې سوې ده، دوی ویلي دي چې شدي اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې ستاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیک توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، د دغه د لقبل دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لقبلې شدي، داس فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري؟
طبعا دا غواړه د ارخونه دي شته په ټولنه کې واغیز لري، ډېر جواري اغیز لري، خو په ژوند لري. په افغانستان کې کومه خپل تیر تاریخ ته وګورو، همواره همیشه په مرکز په ساتل کتر خو هر څه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته ځو چاته ناپوهي کچه ټیټه ده. په همغه اندازه د خود پوراندې توسيخوالي، د خود پوراندې بې عدالتي او د خود پوراندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه وو مخکې هم یو څه پوهاوی او هغه متاثر شو، واقعیت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکاناتو یې لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالۍ کې، په ولایت کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېر زیات د شمېره چې میلیونونه ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، د ژوند کوي. او د دې د ژوند په مقابل کې سم چې ډېرې ستونزې مخکې ملل او سم لري، بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل، دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل، دا ډېر د ډېرې ژورې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخ ته راغلي دي. ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل صحت او خپل اولاد او خپل کورنۍ ته، خپل اقتصاد هم رسیدګي کولی شي، او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالمه کورنۍ نه سالمه او پر مختللې او هوسا ټولنه منځته راځي. نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی، ډېر نیاز دی، هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي، ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې، روغتیا په بخش کې. ځکه اولاددار دي، موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده. هره کورنۍ تر اووه اته نه لس ماشومان لري، زیاتره ماشومان یې سوی تغذیه دي، زیاتره ماشومان یې صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري. میندې نه پوهه دي، نارسه دي، نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه، په کوم میتود غذا ورکړي، څنګه دوی
دی صحی سالم وساتی محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتی څنګه پاک صحی خواړه او به او نور ضرورت او اړتیا خپل ماشومان پوره کړي چې دا ټول ضرورت په هواوی ته لدی ضرورت کار ته لدی کلینیکونه باید فعال وي او باید تاسو ټیمونه ورشي پرې وو د دې سره په هواوی د دې ترمنځ راي چې هغه د کلی مشرانې خزینه هغه د اعتبار ورته کولای شي چې د خزو د خوانور خزو ته په هواوی ورکړي شي کور پکور د دې د خبرې وشي مو تاسو نه پرې شرایط کې چې دا غفلتونه بنديږي او د دې مخه نیول کیږي په دې معنی چې موږ لوی لاس ځان یو لوی کند ته غورځو چې دا غین راځل به ډیر مشکل وي او دا به د نيستۍ کند وي دا به ډیر وروسته تګ وي زوم په اوسنۍ ټولنه کې اوسنۍ شرایط کې موږ سلويخ کال پنځه سلويخ کال جنگ تر شا پریښی ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول یو غمګین یا یو کونډه یا یوه ښځه اړمنه یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې مسافر دي مهاجر دي یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپلم ستونزې موږ ووایو په زرهاو ستونزې دي چې هر ارز ته ګوري هر پړاو ته ګوري ستونزې انبار دی نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو یو نسبي ارامتیا ده که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزه شي صحت او تعلیم او کار د ښځو اړتیا ده که دا مرتزه شي حداقل د دې په زخمونو کې به لږه ملهم او پټۍ کې خصل شي او که نور هم دې وزول شي نور هم دې ته ستونزې مختره شي نو دې نور طاقت نه لري زه فکر کوم چې قطکشي تعزیت نشته د ښځې خپله به خپله د باندې ځي نورې ځکه دې د روحي لحاظ هم استقلال نه لري آرامي نه لري د جسمي لحاظ هم دې ستونزې اړې دي مریضونه دي مشکلات دي تشویشونه دي اقتصادي وضعیتونه دي ولګه ده بدبختی ده په هیواد کې ګورو چې حتی د طبیعي لحاظ موږ زلزلو او موږ مثلا سیلابونه او وچکالۍ سره مخ یو یعنی د هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي په سل په سل کې به دی پوهېږم چې نور د ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي د دې مخه ونیول شي او حداقل دې ته اجازه ورکړي ښځه یو بشر دی یو انسان دی یو ژوندی موجود دی الله تعالی ورته حق ورکړی شرعي قانون لري دې دې هغه اساسي خدمات ته حق کم او تدبیر نه غواړي بیچاره ښځه فقلا یو صحت ولري یو تعلیم ترلاسه ولري اولاد یو ښه تربیه ولري یو په خېټه مړوي فقلا یا د خوراک او بو ډوډۍ ولري اینده غواړي نور څه دې نه زیات نه غواړي
مننه اغلی مومند اغلی سادات ستاسو خبر په دې تړاو پښتنه وکم د سیګار پر راپور کې یادونه سوې ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی او په دې راپور کې ویلي و چې څمو د مخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی و چې شوزو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولې و په دې کې د عامه روغتیا د پوهاوی کمپاینونه د شوزو روغتیاي مرکزونه د ټولنیز چلن بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدود کړي و ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی لوي خو چې په افغانستان کې د شوزو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګیدلې دی او نور ډاکټرانی شایي وادي ټولنی ته نور فارغ نه سي چې ورته خدمات وکړي لدی ورسته او په بلې خوا ته پر شوزو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیایي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسی نه لري دغه ستاسو په نظر څه ډول د دواړو خواو څخه ښځې یعنی تر فشار لاندې راغلي دي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ اغلی بشیر
زه دا وایم چې لکه زمونږ خور اغلی مومن د چوي چې موږ له کومې خوا شکایت وکړو هیڅ نه پوهېږو په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي که د تعلیم برخه وي که د صحت برخه وي هرې برخې کې محدوده شوې وي نو اوس موږ پوهنتونونه بندي دا خو واضح خبره ده چې موږ به نو تر څو چې پوهنتون بند وي موږ به بیا بله ډاکټر ته ځان سره نه لرو او کومې ډاکټرانې چې موږ لرو هغه معنی کېږي که دې نه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي که دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دوی نه معنی کېږي دا څه دی معنی چې موږ خپل د هیواد په خپل اخلو او غرقوي دا هیواد موږ خپل په لاسو اخلو او غرقوي که چېرته یوه ښځه یوې ښځې ته عامه پوهاوی ورنه کړي بلې ښځې ته نو تاسو خو نارینه هستی، نه دولت دولت یادم چې نارینه خو هستی اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټر مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یوه ډاکټر خور غواړي چې خپل بلې خور تداوي کړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې پر روان باندې کار وکړي روحیه ورکړي، په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته او نه هم د طب له لحاظه کوم ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي، دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده، ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما بندوئ. نو په ټوله کې په افغانستان کې هر څه، هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیک کېږي. هماغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کې دووس هم پېکېږي او په آینده کې د هر حکومت دور ورسېږي، نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي، دا د سوال خبره ده. او چېرته چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کېږي چې آخر ولې هر محدودیت، هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کېږي، حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانعي ځواب چې موږ غوښو کولی چې قانع شو، که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي، خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو او په امارات د دوی په دولت کې هم حجاب کوي، خپل دندې ته ځي راځي. نیمې تر نیمې زیاتې ښځې ټول خپل دندې پاتې شوي په کورو کې ناستې دي، او هغه کومې هم چې اوس ورځي چې حداقل خپل د کورنۍ رزق روزي پیدا کړي، خپل کورنۍ ته، خپل اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، هغه کار هم تاسو د دې د لاس نه اخلئ. نو بالاخره دوی په افغانستان کې څه وکړي؟ دوی تحصیل نشي کولای، دوی وظیفه نشي کولای، دوی خپل اولاد ته روزي نشي پیدا کولای. نو آیا دوی په ژور خفګان اخته کېږي؟ نه، خامخا اخته کېږي. او حتی افغانستان کې اوس فقط مېرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو له دغې افغانستان نه ووځو. مېرمنې همداسې زموږ ځوانان دوی ټول په دې تلاش کې دي چې موږ دغه هېواد پرېږدو لاړ شو. ولې په دې تلاش کې دي؟ په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي، نارینهو لپاره هم کار نشته. مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي، هغومره بیا په نارینهو نه دی. نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې له هغې هر حق واخیستل شي، حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي، حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي، نو بالاخره دوی څه رقم ژوند وکړي؟ ژوند خو سختېږي. خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي، له خپل زندګۍ نه ناامیده شي، او خدای هم کړي غلط کارونه ته مخه کړي.
مننه غلی سادات. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونی زخ پروانه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
ملانو بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوندو توامه.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني، او که پښتنه یا تفسیره لري هم ویلای سي.
مننه خورجانې، ستاسو مشنه هغه تل ما د هلمند ولایت څخه خورجانې د خوند څخه پښتنه کوم نه لرم، را به سم خپل لن نظر به خورجان د سره شریکم.
ولی نه مهرباني
خورجانې، ما په تیر خبرونه کې ویل دي چې دلته په هلمند ولایت کې اکثر خوند ته مثال د خبرې ته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی، ولیکن د اسلامي امارات پر اتاک سره خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه بده سره شریک کموزګوري په خوادل ته یو ورور برابرلار سي د چا زی ورور به تکاتل ورسوي با قرباني به خور و. یعنی دا ډیر غټ د مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما بعد د جوړ به د امدی سره وکړل دلته به د قرباني د خور سوله. نو لیکن دغه کمرغه دغه چې د افسوز د ازمر په ویلار کې د مینځ ته لیدل دا یو پرمختیا، او بل پرمختیا دغه خورجانې چې وس مثال د خبرې خور برابرلار سوله خپل حق به د چا سره غوښتي. مثلا د پلار سره زمزکه شریک و، پلار به د مابین زوته د داوډونو سره خپل حق د خکوي جلا کوي، داوډونو بازارې سودوري کوي، خپل حق به نه ورکوي. په دنیا کمرغه دغه چې د امرغله د خورجانې وسای وس ار خور کولای شي چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکړي، وس ایڅوک نه خورجانې څوک یا شزه بدی په دغه کې ورکی په بدله کې هغه حق چې دی هغه په میراث کې هغه حق دغه چې دی ډیر ورکوي. وسیم د خواجان خدا د خپل حکومت صدا یم غوښتنه لکه مخ خواجان ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري وزم په افغانستان کې جنگونه سیمه دي شل کلنج جنگ تر سوي د خواجان دلته می ډیر خوند لرو چې کونډیان د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده نو دغه ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډي د په کور کې د سرپرست نه لري دا د خواران د اعتماد د سرپرستی د دوی په غاړه ده دا غیبات د چراسي او بل دغه پانتونو خورجان چې لاسه دغه مکتبونه نو زما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی سي خورجان
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوزو د پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې تاسو وایست چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړی چې څنګه یو شزه وکولای شئ چې د خپل ورور یا نور د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث ځکه یا کوم څه چې د دې په کښې حق و هغه اخستلایسي
بلې خورجانې شاید مددی زموږ یو ګاونډی وو چې د مثال د خبرې خپل خورې راولاړ چې په ماما دعوه وکړه دا خور خپل حق ځینې وغوښتې چې دغه ورور زما حق دی په میراث کې زه مسکینه یم مثال د مینې ځای نه لرم د یوه پرامبارو د بل پرامبارو پنچایتون زما ژوند زندګي ده نو کله چې دا ورور څه غوښتنه وکړه هغه ورور ځان ایسته ودوري کوي یار به یوې خواته ځان دغه کې بیا به پاکستان ته لاړې مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخیر بیا دا شزی وړو دغه بچان چې ما دغه سوله دا مور سره ملګری سوله رااله په ولسوالۍ کې دلته شکایت وکړي والی ته والی پارچه ورکړل راوی غوښتله دلته چې وروره ولې دغه حق نه ورکه خورجانې زه خپله د دې عیني شاهد یم دغه راولاړ شه دا زامن یې په دا ماما چې پارچه کاټله رااله دلته ولسوال پر وګرځېدي هغه مځکه یې ورکړله یعنی په تېر وخت کې خورجانې موږ د دې شاهدانو حق ښځې ته ولاکه خواره کوي حق ورکول کېدي خورجانې یعنی ما مخې اشاره ورته وکړله دلته داسې خوندې مثال د خبرې موږ په دیدا لیدلی دي چې ورور بهیې مدا وکړه پلار بهیې مدا وکړه دلته بهیې قرباني دا خورجانې وي نو دا یو ډېره غټه غمیزه به نو د نیکمرغه انشاءالله دغه مشکلات چې دي اوس په حال کېدوی دي فقط د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبو ته موږ ډېر ضروریات لرو خورجانې ښځینه ډاکتران زموږ په ولایت کې ډېرې زیاتې کمی دي خصوصا د ولادت دپاره په دغه بخش کې او دغه پوهنتونونه او دا د کار زمینه دغه کونډې خو دغه چې دي دا کونډیانې ښځې چې دي دغه ما ډېر ضروري چې دا خورجانې دلته غټ مشکل جوړ کړی دا زموږ په ولایت کې ډېرې کونډیانې نشي ستاسو مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دوی د غاړې د باید دوه طرف د کار زمينه برابر کړي که د کار زمينه نه برابرې باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه موږ ستاسو نظر واخیستی اوس هم یو بل اورېدونکی دی دوی به هم راواخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم خواله د هلمند ولایت مسخره او سویت خبره کوم
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهی که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تبصره لري هم مهرباني وکړئ
سرور نیویزم د هلمند ولایت مسخره او سویت خبره کوم خورجان زه دغه وایم چې د اسلامي مرست پر اساس سره دلته په هلمند ولایت کې هم داسې ځینې ځایونه موږ اورېدلی چې مقصد د ښځو ځینې حقونه ورکول شوي دي په خصوص دغه یو خبره سته چې لکه څنګه د عدل مخه وروسته هم اشاره ورته وکړله چې مقصد دغه د ښځو کارونه چې په ځینو ځایونو کې ورکول شوي وای ډېر ښه وو چې مقصد د ښځو هم کار کړی وای د دې لپاره چې دوی بې سرپرسته دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې دو شوز ته یو کار زمینه برابر کړی وای د څو دی خپل کورنۍ ته روزي ترلاسه کړی وای
سرور صاحب تاسو په ولایت کې تاسو داسې شدي ویني چې به سرپرسته دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي په خپل داسې کارونه چې یعنی دوی نسی کولای چې یو دکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبور کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي
خو صرف ما نه دي لیدلي ما داسې ځای نه دی نه یم پر تېر شوی چې دغه کورنۍ بې سرپرست وي خیر سرپرست هم لري مګر ډېره غریبانې کورنۍ خو مقصد نارینه وو ته کم کار نه وي بیا سوی خو یا دې دا اسلامي عمارت دوی و نارینه وو ته چې کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه ته هم کار نه وي بیا سوی نو باید دا شو چې کار برابر شي خو موږ دا خبرونه کې او رسای څخه چې په دغه ادبي ادو کې شو دي مرمن شکایت کوي چې مقصد موږ ته یو کار زمينه برابر شي نو په دغه نور ولایتو کې موږ یې اورم چې مقصد شو دي شکایت کوي چې موږ ته یو مقصد یو دغه یو کار زمينه برابر شي ځکه موږ څوک نارنه په کور کې نه نو شمرته د خمرته روزي برابر کې نو باید زمير مراد داسې غم دغه شو زو خوري.
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغی. ستاسو تبصره مو هم واخیستله. بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي راډیو سره هغو ښځو چې خبرې کړې دي چې دوی بې سرپرسته دي، یا هم داسې ښځې چې پخوا یې مسلکي زده کړې کړې وې او رسمي دندې درلودې، اوس بې وظیفې سوې دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمینه ورته برابره سي. دغو ښځو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي. د راپورونو لپاره هم همداراز د لیرې پرتو سیمو د شودو سره موږ هڅې کړې دي چې د دوی ژغونه راواخلو، ځکه چې دا خپرونه د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځانګړې توګه دغه خپرونه چې نور بس دی نومیږي، او یو بل خپرونه هم موږ لرو د داز ما حق دی په نوم باندې. دغه د شودو پر حقونو باندې متمرکزې خپرونې دي او د دوی مسایل موږ په دوه خپرونو کې څېړو. اوس هم ګورم چې که یو بل اورېدونکی را سره وي هغه به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محمد رسول مده هلمن ولایت څخه در سره په تماس کې مو تاسو ته اورېدونکو ته سلام نو راغلم.
محمد رسول صاحب ډیر مننه. وعلیکم السلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړي.
بلې، ما دا نظر دی د شذ اړوند موضوع کې چې اول خو مې در ملمنو ته او د ټولو اورېدونکو ته غوښتنه ده، کما کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه او د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده، هغو ته مې دا خواست دی چې تاسو یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ، بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ. نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ، لا به د دغه زنانه و ملاتړي ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي، هم به دیني زده کړو ته. او که دا شی شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي، د هغو غوښتنه وکړي، نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا به ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي، دغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځې ښځو ته هغه زمینه برابره شي، هغه زده کړې وکړي، نو دوی به ملاتړي پیدا کړي او په دغه کار کې به برابره خلک بریالي شي. دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي. دغه زما نظر.
او محمد رسول صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې، دین هم ورښودل کېږي، قرآن کریم هم ورښودل کېږي، د اسلام تاریخ ورښودل کېږي، همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ور زده کېږي، خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته. نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو، دیني زده کړې غواړو، خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډېر ټینګار کوي. آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې، خدای شي دوی چې تېر کوم څه نظامونه په 2023 کال کې نو دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یانګې په هغه کې بد شو. د زموږ په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري، ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي، ښه دي، یعنی په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منګر. خو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره بېکاره کارونه دلته وسو، غلط شان راوړل سوله د عصري زده کړو په نامه، نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري. او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي، هم به عصري زده کړې کېږي. دا زموږ هم غوښتنه ده، هم پر اسلامي عمارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لاره واره کړي، عصري زده کړو ته هم لاره واره کړي، ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو، هم ډاکترانو ته ضرورت لرو، هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو. نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنی عصري زده کړې هم یعنی په ټیټه درجه کې دي، او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده پسې، که څه هم زنانه وي خپل منځ شرعي احکام باندې پوهیږي خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي پنشت شمار دي.
ښه، ډېره مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، موږ ستاسې نظر واخیستې، ستاسې دغه پوښتنه چې تاسې د نظر په اړه باندې به پوښتنه وکړم. اغلې مومند، تاسې د دغه اورېدونکي محمد رسول صاحب خبرې واورېدلې، د دوی په خبرو کې یوه پوښتنه ماته راپورته سوله، ده وویل چې ځینې خلک و عصري علومو ته په بده سترګه ګوري، څه لامل سو چې خلک یعنی اذهان مخشوش سول؟ خلک داسې فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي، په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمې دي او هر هیواد که غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید عصري زده کړې وکړي، که نارینه وي که ښځینه وي.
زنګړې سلام محترم ورور ته وړاندې کوم او سل په سلو کې د دې د نظر سره زه موافقه یم. لکه ورو چې ویلې چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دي، واجب العین دي، هر مومن مسلمان ته که هغه ښځینه وي که هغه نارینه وي که هغه ماشوم وي، دوی ته ضرور دي چې دوی د دیني زده کړې وکړي، چې ځان وپېژني، خدای پاک وپېژني، دا نړۍ وپېژني. ځکه هر عمل چې موږ کوو د اسلام په لاره کې باید موږ په هغې پوره پوه شو، وپېژنو چې موږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته موږ تعلیم ونه کړو، موږ په دې پوهېږي چې زموږ کالفیتونه څه دي، زموږ دنیا څنګه تېرېږي، موږ آخرت کې څنګه په سوال او ځواب لاندې کېږي، کو زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا، یعنی ولولئ. نو که چېرته موږ لوستې نو موږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپېژنو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و، یو استاد تېر شوی، هغې نه بیا همداسې د قرآن شریف ترجمه او همداسې آیات په هغې نازل شوي دي او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، امت سره انتقال شوی دی. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دی چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې چې زر په زرو کې فرض دی چې موږ دیني یاد کړو. مونږ ته دا په جوړښت کې فرق لري که یو مدرسه کې به تنها علم دیني زده کړې کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم موږ ته کومک کوي چې موږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې موږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، موږ کولی شو آیات ولولو، موږ کولی شو ختمونه وکړو، موږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو واورو کې زه خپله یعنی هغه مروجه تعلیم چې صادق و چې شاګردانو په مدرسه کې اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تا ته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږي چې ته د ټکنالوژي استفاده وکړي چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ دلته یو د خپله یو د سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلمه په تیاره کې یو سفر کې یو چېرته چې به تللی تا به یو فلم لیدو، اما خوشبختانه په دې اخرو کې چې زه تلم چې د قرآن شریف ختم به و، ما به د خپل هېواد نه یا د لرې سفر ته تلمه، تاسو باور وکړئ ما به په لاره کې یو ختم دوه ختمه کول، قرآن شریف به مې په تلویزیون کې پلی کوو، د په پرواز کې ما به دا اورېدل او دومره به ما په پرواز کې کېږدو، دومره به ما به خو زه خوشحاله وم، دومره مې ذهن ارام و، د دې برکت د دې هغه دغه به ما ته راتلو، زه به ذهن ارام وم چې د سفر کوم یو چېرته یم، دغه خطر به په ما ما نه لرې. فکر وکړم دغسې هر مسلمان دغه ارزو لري. خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري، ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب، اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی. مکتب په مضامینو کې د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او تاسو ډېر شوي دي او په دې خلک خوشحاله دي، په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک، او زه په خوشحاله یم الحمدلله. اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي، مونځ اوداس کلمه او تجوید قرآن ټول یادوي. زما خاطر جمعیږي چې زما اولاد ځي هلته ښه لاره په دین کې، خو ټول لارښوونه ده، د صداقت دی، راستي ده، ایمانداري ده، د هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دی هغه په دین کې بد دی نو دین خو ډېر یو روښانه یو واضح یو 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 سالم دین دی نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید تفسیر حدیث فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په خل ولي په څنګ کې یو یو مضمون د ریاضي د فزیک چې د دغه دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي ده کې تخنیک یې د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نشي. خو بیا هماغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او دوه په مخ ځي. دا خو مونږ ته یو لوی رقابت دی، سیالۍ ده. موږ باید ځان نه ورسوو، موږ باید د اسلام دین په مخ پرمختګ وکړي، باید نړۍ تسخیر کړي، نور ادیان ورسره په ګډه په مخ لاړ شي. ولې موږ وروسته پاتې شو؟ دا څه موږ کوو چې موږ د مکتب نه اصلي علوم لرې کوو؟ په معنا ده چې موږ دین ته ضرر رسوو، موږ د دین دښمنان ګرځو، موږ دین ته خیانت کوو. اصلا تو غواړو چې دین پرمختګ وکړي، باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو. دا خو ډېره واضح خبره ده، او زه د علما ټول چې دا تجربې کوي، علما چې ټول اوس پرمختګ لري، او د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي، مطلب اخلي قرآن عظیم شان نه استفاده کوي، دغه یې پیشبینیګان نه چې په دین کې راغلي. تاسو کوم سوال سره مخې د الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس د نور بشر ورو اختراع کوي او د خپل نامه ده چې موږ د سوال سره توکل مخې درلودل. تاسو د قرآن مینه تامل علم دی، او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې، نو دې په خاطر زوایم چې دې ته د عمیقه توجه شي، پام دې شي د ساينس دی علوم په لاسو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی، او دا په مخ دی په ټول نړۍ باندې دا تسری ان شاء الله والحمدلله.
ډیر مننه غلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غلی ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم اوریدونکو قاری صاحب پښتون مرتزنګ راوهل دي، دوی به راوخلو. سلامونه قاری صاحب، مهرباني وکي.
سلامونه یو قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو اول من المنوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لن نظر غوارم خوری چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه. زه خو زه دا وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل سو، کچیری مور واقعان قران ولولو او د قران مکمله ترجمه وکړو، او یا د احادیث پرونا کې مکمله ترجمه وکړو، دغه ټول کارونه دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې وس دلته روایت دی دا و چې ستا او موږ یې تیاجی ورته لرو. ودغه ته څوار نه سو وکاله مخکې اشاره شوی و، نن هادي نن عادي نتیجه ورکړه، چون په هغه وخت کې دا ساینس او تخنیک او ټکنالوژي و، دا خبرې نه ني. او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پاسالار د امت و دا خبرو ته اشاره کړې و مخکې، ولیکن دلته رانو باس اسری علوم او دینی علوم. بلې، هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکات کې دینی علوم تا قدر ضرورت شته چې د خپل په آرام او په حلال وپوېږي، په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې وپوېږي. یعنی هر څه باید دا قدر علوم ولري چې د خپل د لمانځه په فضیلت، د روژې په فضیلت، او د خپل د میراث په حق، او خپل په حق، او خپل د مور، او خپل د میړه، او خپل د خور، او خپل د پلار په حق، او د دې جامع په حق وپوېږي. په زمن کې رالو اسري علوم ته کچيري موږ غواړو چې د خوشنط اخلاصو، د رقابت اخلاصو، او د بل د بل د لاسنیوي اخلاصو، د بل د کومکو اخلاصو، د بل د تومتو او مینت اخلاصو، باید موږ اصري علوم نرو سده ولرو. په خاطر د دې کچیر یو صد اصري علوم ولري، هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، خپل کورته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي، و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي.
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. غلی سادات استاذ څخه به بل پښتنه وکم، د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکې ما تاسو څخه قرباني پښتنه وکړه، هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم. د دې راپور په وینا د محلي چارواکو لخوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی، د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخې توپیر لري. په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډېر سخت عملي سوي دي. وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدمتونه هم لمنځه وړي دي، او د ښځو پر سفر د بندیز له کبله دا ډول ناروغانی چې رواني ناروغانی دي تر ټولو ډېر اغیز منیسوی دی. ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوی دي د نورو ولایتونو پرتله؟
ډیره مننه ملالی جانې. د چې زوم په هلمند ولایت کې ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډېر شوي. شاید یو علت دا وي چې هغوی په دغه ولایتونو کې هماغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډېر زیات دی، او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کېږي لومړی له ولایتونو شروع کېږي بیا په مرکز پلی کېږي، ځکه مرکز کې بیا هم شته داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي. که څه هم د مقاومت ډېر دوام نه راولي، ځکه چې بالاخره دغه بندیز په دوی هم پلی کېږي، ولې په ولایتونو کې فرضاً په هلمند ولایت کې زموږ ورځ یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغوی سره ډېر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډېر منفي بدلون راغلی، ځکه موږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او مېرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله، ولې فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي او هېڅ کومه ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه مېرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي. دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې مېرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي، نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نشي کولی، یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسیږي او مرکز کې مېرمنې یو لږ څه مقاومت کوي خو بالاخره په دوی هم پلی کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي، او دغه مېرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه مېرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورو کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي، ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي، ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي، او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي، ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په مېرمنو باندې لګول کېږي، نو که چېرته دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو او هر څه پکې شته،
بله
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې داده چې دغه بندیزونه نور دغه بندیزونه په ښځو ختم شي،
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو، زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیکه توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما پر نظر څه باندې د چارواکو د نرمښت او د
ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سختدري لري په ځینې ولایتو کې، ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنی همیشه مو دغه څو کالو دوه درې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هره مسله په یو شکل، مثلا په فرمانی که کوم دغه په یعنی په وای چکل دی تجربه شوی، په وای چکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري، دا چارواکو دریځه پورې د هغې د خپل فکر اندېښنې دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پورې. نو کېدای شي چې دغه ولایتو کې چارواکي ډېر سخت دریځه وي، او ډېرې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار و یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمینه مسایره کې، نو دوی د بیا خپل چلند طبعا ډېر سخت نیسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعضې خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدله دي، لږ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته پوهایي زیاته ده. طبعا دا هغه خلک دي چې معتدل خلک دي، ښه خلک دي، خلک د خوشحاله دي، خلکو سره مننه کوي، منندوی دي چې هغې د هم عدالت تامینوي، هم خپل د خدای د رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي، او په ښه توګه هغه ټولنې ته یو خدمت یو څه امکانات برابروي. متاسفانه په ځینو حالاتو کې واقعیت زه په دې موافق یم، ځینو ولایتو کې ډېر زیات مشکلات دي. د یو ولایت په پرتله بل هوایت کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اوله کې شاهدان اوسئ، تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولستو. خپله زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه و، په بلخ ولایت کې و تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور په ولایت کې مختلف دي. یو ځکه مثلا د محرم مسله ډېره جدي، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده په یو ولایت کې، بیا له نرمښت شته او موږ چې د نرمښت دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي. مهرباني،
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. تاسې د نور بستي خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو میلمنو اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې ارزو سادات څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې مور سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زانو په جن نرشا از مات جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 د لوب په وخلو دی د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو د علم زلن ستوره چې زلیګ په افق چې جوړ نشي مکو د بل پتم مکه نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې دګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخانه د دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وخت سره آشنا کا روخانه د دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړلې ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا ایز ماد جوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لیوانے صاحب کی مزدوری ماں د تصویر سره کوم لوبه ډیره مخ وخایې محمود.